د امریکا غږ دیوان نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل منلی د آی ایم ایف نه به ولس ته کومه اسانی نوي ترخه ګولۍ به خوړل وي. او په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې خبریالانو سره دی د عمران خان د دور چلن نه کوي. اخوا پاکستان افغانانو ته په تذکیره خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې. تذکیره لرونکي افغانان د 9 اپریل پورې د تورخم د لارې بیرته ستنېدای شي. او امریکایي سفارتکار به روانه اونۍ اوکراین ته بیرته تک پیل کړي. اول به لویدیز ښار لیویو ته او بیا پلازمینې کیف ته به لاړ شي. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو اورېدو او لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2022 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د پاکستان د خزانه وزیر د امریکې په دوره او بیا د هغه په هغه بیان چې آی ایم ایف به ولستا کوم اسانتیا ورنکي یا به اسانی ورنکړی شي په دې اړه باندې مونږه څېړنه اخیسته وه د اسماعیل خان صاحب نه په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو.
زما خپل خیال دار چې ګرانی خو بس واقع کیږي دا خو په دې باندې ټول متفق دي. دی دا خبره کوي چې غریبانان دپاره موټر سایکل چې چا سره یا دغې هغې ته به سلک ډېر کېدی شي څه گنجش خو پیدا کړي خو ګرانی به دې سره سوا کیږي. اوس دا چې کم قیمت کې فرق راغلی دی آیا دا به دی هم په یو دغه کې کوي او کنه په قسطونو کې به کوي که په یو دغه کې نوې سره به اچانک قیمتونه ډېر زیات سوا شي او دغه سره تاسو ته پته راخلات زر سوا کیږي سیزونه به ګرانی کې ټرانسپورټیشن کاسټ د دغه خرچې د سفری خرچې به زیات شي د سامان دوړل اورلو خرچې به زیات شي نو دې سره به ګرانی سوچل د سوا کیږي. خو دې نه علاوه پاکستان سره کاری داسې چې بل سلار هم نشته.
صحیح اسماعیل خان صاحب یو حالات داسې جوړ دي سیاسي حالات ډېر تاوده حالات دي ماحول ګرم دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشر عمران خان جلسې هم وکړي په دې وخت کې ګرانی شي قیمتونه یک دم کې چوت شي نو دا به عمران خان د خپل ګټې د لپاره څومره استعمال کړي
ډېر ځات به استعمالي هغه خو تاسو ته خپه تر چې اوس نه خپل دغه شروع کړي دي او حکومت باندې فشار هم سی واقعي او دغه د دین علاوه هم چې کوم دی هغه امنیسټي چې کوم عام اعلان کړ حکومت د تور پیسو د پارا پیسو د پارچ پغلا یا دغه باندې د ټیکس نه ځان بچ کول د پارا خلکو پیسې ځان سره یې خودلې هغه باندې چې کوم امنیسټي ور کړو حکومت د تاجرانو ته نور د هغه ختمي نو حکومت باندې په فشار څه واقعي دي که څه شک نشته او عمران خان به استعمالي هم دی دغه د پارا او دا داسې یو مسله شوې ده چې عمران خان په خپل د دې بنیادي خود درې میاشتې مخکې دا اعلان کړو چې دی به قیمتونه په ځای ساتي او په دې کې اضافه نه کوي نو په هغه باندې چې کومه سبسیډي جوړیږي هغه د درې میاشتو نه لګیا د جمع کیږي او هغه اوس هغه ځای ته ورسېدلې ده چې اوس هغه سبسیډي دی اخوا کوي نو اچانک د پېټرول او د ډیزل او د خور ټول قیمتونه سوا شي.
صحیح اسماعیل خان صاحب بیا عام پوښتنه دا هم ده چې د آی ایم ایف دا پور چې کوم دی یا دا قرضونه یا دا نوی چې کوم ختی دی دا چې ورکړی شي نو دا به د پاکستان د اقتصاد سره څومره ګټه وکړي؟
فائدو خو دغه ده چې یو پاکستان کې دی وکه دغه پاکستان سره په خزانه کې ډالر کمی دي بل دا چې آی ایم ایف ته سره تر څو پورې خبره پای ته رسیدلې نو نور چې کوم ملټي دغه دی لینډینګ ایجنسیز دی ملټی نېشنل هغه دی ایشین ډیولپمنٹ بینک دی ورلد بینک دی نور داسې ادارې دی بین الاقوامي هغه هم بیا قرضې نه ورکي او دوی مدار چې بیا چې کومه قرضې اغستی پاغي باندې میادم نه ورکي نو دا ایم ایف سره دغه د چې پاکستان سره به د کوم نورې ادارې دی مالیاتي ادارې دی هغه هم د پاکستان سره خبرې تر روانې کی کړ پاکستان ته نور پیسو ضرورت یا نور دغه نو د هدا پورې به پاکستان ته سره غټ دی را ده پورې د مشکلات کې کمی راشي.
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب د وخرا کول او معلومات شریک کول. در وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف خلاف چې کوم د فارن فنډینګ کیسو په هغه کې اول اسلام آباد هایکورټ دا خبره کړې و چې په دیرش ورځو کې دغه فیصله شي، خو بیا وروسته دغه فیصله چې کوم د اسلام آباد هایکورټ دنو دغه معطل کړې ده. په دې اړه باندې زموږ سره د اسلام آباد ډیوه خبری اله رابعه پیر موجود ده، ورته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی رابعه پیر بیبي. رابعه پیر بیبي، دغه فیصله چې کوم معطل کړی شوې ده، که په دې اړه باندې د ډیوا د کتونکو او اوریدونکو سره تفصیل شریک کړئ.
جی نصر الله صاحب، نن دغه اوریدنه وسوه د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس اثر من الله په مشرۍ کې دوه غړیز بنچ لري دغه اوریدنه کړې ده، او ویلي دي چې د ډی ټی آی کم د فارن فنډینګ مقدمه په الیکشن کمیشن کې تر دېرش ورځو پورې اوریدنه کول وو، او هغه به دغه اوریدنې پس پریکړه هم کول وو په دغه دېرش ورځو کې. دا معطل کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې د رواني میاشتې په څوارلسمه نیټه باندې د اسلام آباد های کورټ یو غړیزه بنچ د محسن اختر کیانی دا پریکړه کړې وه، او الیکشن کمیشن ته هدایت کړی وو چې د تحریک انصاف د فارن فنډینګ فنډ کوم مقدمه د تیرو اوه کلو راهیسې روانه ده، هغه دې په دېرش ورځو کې واورول سي، او د دې اوریدنه د دې پریکړه دې هم وسي، او د دې سره الیکشن کمیشن د نولسمې نیټې څخه د روانې میاشتې دغه اوریدنه شپل کړي هم وا، او اوس هم کم شیډول چې جاری کړی دی هغه تر مخه به په وشتمه او نه وشتمه نیټې پورې دغه اوریدنه دوام لري. خو د دې اوس کوم اوریدنه اوس چې کوم پریکړه رااله د دې پس به دغه اوس معطل کړی سي، او په راتلونکي وخت کې به شایي چې تر څه وخت پورې دغه اوریدنه به کې دی سي، او پی ټی آی چې دی د دې هرکلی کړی دی، او وایي د دې سره به کوم راتلونکي وخت کې د نورو فنډونو د نورو سیاسي ګوندونو کوم د بهرني فنډونو یا د ممنوع فنډونو مقدمه دی هغه به هم ورسره واوریدل سی، ولې چې دا غوښتنه د پی ټی آی په درخواست کې هم سوي و چې یوازې د پی ټی آی نه بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو او د غرنګ ولس سیاسي ګوندونو ته اسلام آباد های کورټ نوټیس جاري کړی دی، او ولسم مای باندې دغه جوابونه هم ځینې غوښتل سوي دي دغه ټولو ولس سیاسي ګوندونو څخه.
رابعه پیر بیبي، تاسو خبره وکړله چې پاکستان تحریک انصاف ته د فیصلې هرکلی کړی دی، خو پاکستان تحریک انصاف چې کوم ګوند دی نو هغه دا خبره هم کړې ده چې الیکشن کمیشن مخې ته به احتجاجونه کوي، که په دغه اړه سره لږ تفصیل شریک کړئ.
بالکل نصر الله، سب احتجاجونه خو د سبا نه به کیږي، سبا د شپږشتمه نیټه باندې به په ټول پاکستان کې د الیکشن کمیشن د دفترونو مخې ته د تحریک انصاف لاړه اعلان سوی دی چې دغه احتجاجونه به کیږي، او د دوی مقصد د الیکشن کمیشن کم چیف سکتر مشر سکتر دی مشر چیف الیکشن کمیشنر دی د هغه په ضد بولي. دوی وایي چې هغه یو خو یو طرف پریکړې کوي، او د ګوند خلاف پریکړې کوي، د دوی د ګوند خلاف پریکړې کوي، هم دغه سبب دی چې دوی د استعفا عمران خان په تیرو ورځو کې د الیکشن کمیشنر څخه د استعفا غوښتنه هم کړې ده، او اوس دغه هم کیږي، احتجاجي مظاهرې هم کیږي. د دې سره عمران خان نن د خپل ګوند یوم تاسیس په موقع باندې یو ویډیوي پیغام هم جاری کړی دی، په هغه کې هم دغه رنګ خبره کړې ده، او ویلي دي چې په راتلونکي وخت کې به دوی دا هم پریکړه کوي اسلام آباد ته به راځي، او ناسته به کوي الیکشن کمیشن چې تر هغه وخت پورې د نوي ټاکنو اعلان نه کړي، تر هغه وخت پورې به دوی دغه ناسته او دغه احتجاجي مظاهره کوي، خو دغه پریکړه به په راتلونکي وخت کې کیږي د اسلام آباد راتګ سره. سبا چې دی هغه د الیکشن کمیشنر په ضد باندې
رابعه پیر بیبي، د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منحرف غړي وو هغه چې لاره بدل کړې وه هغه هم راغوښتې دي، په دې اړه باندې کله سره تفصیل شریک کړئ.
نصر الله صاحب، د قومي اسمبلی کې کم د بې باورۍ تحریک ته وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد کم وخت چې وړاندې سوی و، نو هغه وخت ډیر څه د دوه درزنه څخه زیات اسې کسانو پر سلول وشتنځي وش څخه زیات اسې کسانو چې هغه د تحریک انصاف څخه منحرف سوي وو او د مخالفو ګوندونو اړخ ته تللي وو او دا هم ویل کېدو چې دوی به خپل ووټ هم وکاروي که څه هم هغه موقع خو رانغله او د پی ټی آی غړو ووټ ونه کاروه خو د دې سره عمران خان دی د ګوند مشر هغه په الیکشن کمیشن ته یو لیک لیږلی دی او ویلی دی چې دغه منحرف غړو په ضد دي د آرټیکل 63A درشپیته ای لاندې کاروای وکړی سی ویلی چې دوی د ګوند سره غداری کړې ده. دغه اورېدنه الیکشن کمیشن یې شی د نوټیسونه جاري کړی دی او 25مه نیټه به کیږي او د دې سره د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې چې کوم غړي دي د هغې دپاره هم د اورېدنې نیټه د مئی شپږمه نیټه شول سوې ده او دغه غړو ته نوټیسونه هم په دې اړه جاري سوي دي. دوی به خپل دریځ وړاندې کوي چې کوم هغه حالاتو چې دوی دغه رنګه ګامونه پورته کړي.
ډېره زیاته مننه رابعه پیر به د وخت را کولو معلومات شریکولو.
ډېره مننه کورمو ودان چې په مخه مو شو.
مننه د ډیوا کتونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو خبر واورید د فارن فنډینګ کیس په اړه باندې. خو بل طرف ته په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ خلاف او د بشري حقوقو ملګری تنظیم سات وای که څه هم د عمران خان د حکومت په شکل کې یو هایبرید رژیم ختم شو خو جرنیل شاهی لا ختم نه ده او تر څو ټول ادارې په خپلو چوکاټونو کې کار ته پرې نه خودل شي هواد پرمختګ نشي کولای. په دې اړه درته نور تفصیل د رحمان بونيري په دې رپورت کې وړاندې کوو.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ خلاف او د بشري حقوقو ملګری تنظیم سات وای که څه هم د عمران خان د حکومت په شکل کې یو هایبرید رژیم ختم شو خو جنرال شاهی لا ختم نه ده او تر څو ټول ادارې په خپلو چوکاټونو کې کارتا پرې نه خودل شي هیواد پرمختګ نشي کولای. حسین اقانی د غونډې د اخرینی ویناوال په توګه ویل سادګنی چې پاکستان د یو ګریجن یعنی پوزی ریاست په توګه تل نشي پاتې کېدلی.
تر یو قوم د اسکی صرف عسکري قوت
کو د یو قوم یوازې فوزی څنګه طاقتور وي او په هر کار کې مداخلت کوي نو هغه کار پرمختګ نشي کولای.
د هغلی حقانی په خیال د هیواد سیاسي ګوندونه او عین هم باید مضبوط شي. هغه ویل په پاکستان کې تل په سیاست کې د مذهب استعمال د تمامو قانونو یو شن حقونه نه تسلیمول د انساني حقونو سرغړونی د ګاونډیو هیوادونو سره خه اړیکې نه لرل او د وجود د ځانګړي مذهبي نظریه لاندې ساتل هغه علتونه دي چې تل یې ستونزې زیږولې دي.
ریاست کا مقصود جو ہے وہ
د ریاست مقصد د ولس خوشحالي او د اقتصاد مضبوطول پکار دي.
د سات د غونډه په داسې حال کې کېدله چې روانه میاشت د عمران خان حکومت د بے باورۍ د تحریک د لارې ختم شو او د هغه د مخالفو ګوندونو اتحاد حکومت د مسلم لیگ نون ګوند د شهباز شریف په مشرۍ کې جوړ شو. د نوې حکومت اتحادیو د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ د سات غونډې ته په خپل وار وویل چې نوې حکومت جوړ شو خو د سترو چیلنجونو سره مخ دی. د هغه لی داوړ په خیال
د هیواد معیشت د تباہی پر سند ولاړ دی.
اغلی داول د هم ول چې د عمران خان هایبرید واکمنی ختم شوه خو لا سیاسي میدان د سیاسيانو په خوخه نه دی جوړ شوه. هغه ویل
سیاسي قوت هه ان کې پاس غلطی کې گنجائش ہے نہیں.
اوس د سیاستدانانو سره د غلطی گنجائش پاتې نه دی.
فرد الله بابر د سات غونډې ته ویل دا وخت په پاکستان کې د امن حال ګډوډ دی. هغه نوم وانخستلو خو پوسټ یې په اشاره کې ویل چې د پوزي مشرانو ترمنځ اختلافونه موجود دي. هغه وایي
کې دیر از ان انټرنل رایولری ویدین د انسټیټیوشن
د ادارې ترمنځ د طاقت کشمکش روان دی.
په پاکستان کې ځینی رسنۍ وایي چې د پوز ځینی مشران د عمران خان د واکمنۍ په ختمېدلو ناخوښه وو. البته د پوز ویان جنرال بابر افتخار په خپل وروستي بیان کې ویلي دي پوز د خپل مشر جنرال قبر جاوید باجوا په مشرۍ کې یو موټی دی. افراسیاب خټک کوم په خپلو خبرو کې دغه پلو ته اشاره وکړله. هغه ویل د جنرال شاهی په سیاست کې لاسوهنه اوس خلکو ته پډاګه شوې ده.
دا د جنرال شاهی د اقتدار جګړه ده.
هغه وایي په کال 2014 کې جنرال شاهی د عمران خان ملګرتیا شروع کړله او په کال 2013 کې هغه وخت ورسولو.
2014 چې 2018 تک
اوس په سیاسي میدان کې دوی پټ نشي پاتې کېدلی.
د سات زیاتره ویناوالو په کړکې ځپلې صوبه بلوچستان کې د ناآرامۍ سبب پوزي مداخلت وګرځولو. د ویناوالو په خیال په بلوچستان کې د ناآرامۍ حل پوزی نه بلکې سیاسي پکار دی.
جتنے آپ بلوچستان
د رفیع الله کاکړ په خیال د پاکستان مشرانو کله هم د بلوچستان مسلې ته د ځای اولس له نظره نه دی کتلی. و نوالو په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو نه پرته په پخوانی فاټا او گلګت بلتستان کې ولسی ستونزو په سر هم د فکرمندۍ سرګندونې وکړي.
اظهار کې اوپر جو بندش
نږدې تر درې ساعتو په آنلاین بڼه د دې غونډې کوربه ډاکټر تقی ویل چې سات تنظیم په کال 2014 کې هغه وخت جوړ شو چې پاکستان کې دننه د خلکو آوازونه خاموشه کول شروع شوي وو او دوی غوښتل چې دغه غوږونو ته ځای ورکړي. رحمان بونره، وایس اف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
پرونه لا دوام لري. هم په دې لړکی د پاکستان کې د خبري اعلانو تنظیم پی ایف یو جی غوښتنه کړې د پاکستان نوې حکومت خبري اعلانو سره د عمران خان د دور چلن نه کوي. څېړونکي وایي کله چې دلته د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو آزاد اوازونه غلي کولو لپاره به د بنیادی بشري حقوقو پر ضد قوانين جوړول. او اوس چې د دوی حکومت نه بهر دي نو هغه صحافیانو ته نیغ په نیغه دړکې ورکوي څوک چې د پاکستان تحریک انصاف په تګلارو نیوکې کوي. د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال وقار احمد پر رپورټ کې درته نور تفصیل وړاندې کوو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د بے باورۍ د تحریک د لارې د وزیر اعظم څخه لری کړی شوی یو ځل بیا په ملک کې جلسې پیل کړي دي او لیدل کیږي چې په یاد جلسو کې صحافیان او په خاصه توګه زنانه صحافیان زورول کیږي. په 28 اپریل د تحریک انصاف د لاهور جلسه کې نوموړی خبریال غریده فاروقی پر ضد اعتراض وړ بینر په سوشل میډیا خپور شوی وو چې پرې یو دوه اړخیزه معنی لرونکې جمله لیکل شوې وه او اوس حامد میر ترڅنګ ځینې نورو صحافیانو پر ضد په ټولنیزو رسنیو هم یو کمپین پیل شوی دی.
د دې نه وړاندې تاسو ګورئ د حامد میر، اسما شیرازی، سلیم صافی او یاد څلورو صحافیانو د کورونو مخې ته د مظاهرو کولو خبره راغله او دا داسې سوا چې خطره د ټي وي سکرین او رښتینی ژوند ته راغلې.
دا غریده فاروقی په اړوند بینر ته پاکستان تحریک انصاف ګوند په رسمي ډول کم ځواب نه دی ویلي، خو پاکستانی صحافیان وایي چې عمران خان خپل کارکونانو ته د میډیا خلاف د تشدد لاره ښیي او کارکونانو کې د هغه صحافیانو خلاف نفرت پیدا کول غواړي څوک چې په پاکستان تحریک انصاف تنقید کوي.
اصل کې دا د تحریک انصاف یو مخکې نه جوړه کړې شوې منصوبه ده. کوم خلک چې په دوی تنقید کوي یا د هغوی نه داسې فیصلې تمه لري چې د تحریک انصاف په حق کې نه وي، نو هغوی دومره عذوروي چې هغوی به په دې مجبوره شي چې د خپلې خبرې نه په شا شي. هغوی په دې مجبوره کړی شي چې یا خو د تحریک انصاف بیانیه مخ په وړاندې بوزي او چې څوک د تحریک انصاف بیانیه مخ په وړاندې نه بوزي، نو هغه د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو په مخ کې دروغجن شي. په هغوی دې څوک یقین ونه کړي او هغوی دې هډ واونري.
څېړونکي وایي کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو آزاد آوازونه غلي کولو لپاره به بنیادی بشري حقوقو پر ضد قوانين جوړول او چې اوس حکومت نه بهر دي نو هغه صحافیانو ته نیخ پنیغه د جنسي زیاته او د تشدد دړکې ورکوي څوک چې د دې درې سره اتفاق نه لري.
اوس چې مونږ کومه رویه وینو په هغه کې په ښکاره توګه دړک ورکول کیږي او داسې دړکې چې پاکستانی ټولنه کې په مونږ پوه شو چې دا د ریپ دړکه ده او یا دا په جنسي توګه د زورول کېدو یا د زورونې خبرې کیږي، خو که تاسو هغه جمله په عامه ژبه کې وګورئ نو داسې ښکاري چې دا خو یو عامه خبره کړې ده. خو مونږ چې په کومه ټولنه کې اوسېږو نو مونږ ته پته ده چې ښځې څنګه په داسې دوه معنی لرونکي خبرو باندې زورول کیږي یا هغوی له دړکې ورکول کیږي او دا ورته ویل کیږي چې تاسو سره داسې قسمه سیزونه کېدلی شي.
پاکستان کې د صحافیانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نت ورک ریپورتونه وایي چې په ورستو کې د تحریک انصاف په حکومت کې د صحافیانو پر ضد د تشدد پیښې سوا شوې دي او یاد دیوی چې د یاد ګون په حکومت کې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په یو شمیر صحافیانو د تشدد پیښې هم ریپورت شوی وو او هغه صحافیان د خپل نوکرونو لری کړی شوی وو څوک چې د پاکستان تحریک انصاف ناقدین وو. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په د پاکستان ویلي تذکره لرونکي افغانان د نهشتم اپریل پورې د تورخم د لارې بیرته ستنېدای شي. په دې اړه باندې مونږ په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې د فجرید شینواری چې د ډیوه خبریال دی نه پوښتلی تاسو ته وړاندې کوو.
نصر الله صاحب دی حوالہ دی حوالے سره به موږ روس تلاشو دا چکم عمل له دا چکم زورول دی دا ډیر وخت نه روان دی خو 13 دیال 16 صورتونه چکم دی اغه افغانان چې غوی سره تذکری وین او اغه مطلب دا چې په خیبر کې په لوړ کې بازار کې او یا په تورخام کې چکم دی دوی رئیس شوی او دوی ته په تورخام پوله باندې خپل وطن ته اوختو اجازه نه ورکول کېده. دا مطلب دا چې په زورګونو شمیر کې خلکو په دې کې زنانه وي په دې کې ماشومان او په دې اخر کې لږ دولس ورځې کې داسې وشو چې دا ټول خلک په تورخام کې چې کوم دی رايو دی شو شپه به یا مطلب دا چې یا په سرکونو باندې تیر ولا یا به په هوټلونو کې هوټلونه هم داسې نشته دی خو واړه واړه هوټلونه دي او یا به چې کوم دی مطلب دا چې بهر په یو ځای بل ځای باندې ګرځېدل نو ډېر تکلیف او مشکل سره مخ دا لږ دولس ورځې چې کومه دا مطلب دا چې ګرمي مو او روزم وا هغه ته چې کوم دی نن په رسمي توګه باندې د پاکستان حکومت او ادارو چې کوم د اجازه ول ورکړه او نن چې کوم د مقام پورې چې کوم مونږه معلوماتي ګړ شمیر کې مطلب دا چې لاندې چې کوم خلک را یو ځای شوی او هغه ټول اوختي دي او نور خلک چې کوم دی را روان دي او غوی را رسیدلی دي. دا خو دغه اجازه یو کم د شم اپریل پورې ورکړل شوې ده.
صحیح. او فرشنواری صاحب یو طرف ته دغلته د افغانانو تګ را تګ زیات دی بیا که زیاتره دغلته هسپتالونو ته راځي یا د تجارت ته خپل خپلوان لري نو څه مشکلات لري په دغه پوله باندې؟
نصر الله صاحب مشکلات خو د لومبۍ ورځې نه مطلب دا چې ډېر زیات دي په دغه پوله تګ راتګ اوختو کې. اوس هم که مونږ وګورو او یو نه وخت له مخکې به مطلب دا چې دیش 15 سلویخت پورې مریضان را پرېښوده یو بورسره مطلب دا چې مریض سره خپل رور او پلار به تره به چې هر څوک به ورسره اوس چې کوم دی هغه او یو نه تر سلو پورې دغه مریضان را پرېږدي. دغه مریضان مطلب دا چې زه اورېدونکو کتونکو ته دا بیل غواړم چې دا بې ویزې را پرېږدي. مطلب دا چې که دوی سره ویزا او دا نه هم وي دوی مطلب دا چې را پری خدا هغه مریضان دي چې سخت مریضان دي. مطلب دا چې د ګردو رن سره مخې کینسر رن سره مخې زړه رندونو سره مخې بیخي داسې مریضان دي چې هغه مطلب دا چې د تګنی ګرځېدونه وتلی نو هغه دوی مطلب دا چې را پری دي. بل په لکه مونږ وګورو کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک راغلی دی نو هغه نه پس چې کوم دی دا ویزو عمل پاکستان سفارتخانه په کابل کې یا په جلال آباد کې کومه کنسولګری ده هغه دغه عمل ډیر اسان کړی او انلاین به ویزه افغانانو ترلاسه کولې او هغه دوی په ډېر اسانۍ سره مطلب دا چې راوخته هر ورځ به چې مونږ او کتل نو درې زرو نه درې نیمو زرو پورې سالور زرو سلو نیمو پنځو زرو تم د غشمیره رسیدلې و هغه به پاکستان ته داخلي ده. خو اوس دا یو میاش دوا دوه نیمه وشوي چې دغه عمل چې کوم دی بیا لږ سخت شوی دی او افغانانو سره چې مونږ خبرې وشوي هغه دا وایي چې زمونږ چې آنلاین مطلب دا چې خپل ویزو ته هر څه جمع کړو نو هغه مطلب دا چې ریجکشن یا ردایي ډېرې زیاتې نو دا یو مشکل دی. او که سفارت لا یا کنسولګری لا شو الته دومره رشي چې مطلب دا چې هغه ترلاسه کول ډېر زیات ګراني هغه ویزا.
صحیح اب فرشنواری سے بیو طرف تھا پاپا افغانستان کے بیا تاسو خبر وکڑلا دویزو دیکھو پاکستان کے بیا ڈیر افغانان جون کبھی کڈوال دی نو ددی سرا ب پاسپورٹ نا یا ویزے یا نور داسی اسناد تذکرے دوی ته د پارا س پالیسی د تگرا تک د پارا
نصر اللہ صاحب کمونگا اوگورو دا دا تاسو ډیره مهمه پوښتنه وکړه دا یو مشکل ډیر وخت نه را پیښ شوی دی دلته چې ملګرو ملتونو کومې ادارې دي کډوالو هغوی دا وایي چې څه ډیر شو لکه پورې افغانان چې کوم دی دا وخت په پاکستان کې میشتي په بلوچستان کې خیبر پختونخوا کې پنجاب کې په سندھ کې کراچۍ کې پدې کې چې کوم اسناد لري هغه مطلب دا چې شپاړس ولس لکه پورې دي لس لکو نه زیات چې کوم دی هغه خلک دي چې هغوی سره هیڅ اسناد نشته نه ویزه شته نه پاسپورټ شته سره مطلب دا چې تذکره سره شته دی دوی دلته وخت رہی اوس دغه خلک چې کوم دی وخت په وخت باندې کړاوونه او مشکل سره مخې کله چې دوی افغانستان ته اوړي خپل کورونو لذي یا دلته روزګار لپاره راغلي یا بل څه لپاره راغلي نو دغه سي مشکل سره مخ دي لکه څنګه چې اوس دغه دیال سوال سوال نو دوی مشکل سره تکلیف سره مخو پاکستان حکومت سره او ادارو سره لاندې کوم په تورخان پوله باندې دوی سره هیڅ داسې یو پالیسی نشته دی چې دا خلک چې دلته ژوند کوي دلته راغلي دي اسناد نشته او سره دا به مطلب دا چې کومې پالیسۍ لاندې مونږ پریدو یا که دلته مونږ پریښي دي کومې پالیسۍ لاندې پریښي دي او که دا مطلب دا چې خپل وطن ته او خپل غواړي نو کومې پالیسۍ لاندې به یې پریدو خو لاندې ادارې دي چې کله یې خوښه شي رئیساره او چې کله یې خوښه شي پریدي هیڅ داسې پالیسی منظمه نشته دی چې هغه لاندې دوی لاړ شي یا مطلب دا چې راشي
ډېر زیات مننه فرید شنواری صاحب د وخرا کولو د معلومات شریک کولو
ډېره مننه خوشاله شم
د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري بلخوا په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو داوا کوله چې په هیواد کې مثالی امن قائم کړی دی خو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د طالبانو د واک په موده کې شاوخوا 1500 عام افغانان وجل شوي دي تفصیلی درته د ډیوا همکار ارباب محمود علی په دې رپورت کې وړاندې کوي
افغانستان کې د پرله پسې د بلدونو پړه د منلو باوجود د طالبانو چارواکي وایي په هیواد کې دایښ وجود نه لري په کندوز کې د بریده کار شوې د کورنۍ غړي سره ناست امیر حمزه په هیواد کې د امنیت د خرابې وضع فکرمن کړی دی
امارت اسلامي باید کوشش وکړي چې داسې پیښو مخه ونیول شي د سینې چې خدای نه خواسته زمونږ په مساجد او مدرسو او خانقاهګانو کې نظم اخلال نشي خلک د مشکلاتو سره مخامخ نشي
طالبان په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته ویل چې دوی افغان ولس ته امن ورکړ دي او د دوی په حکومت کې تر هر وخت نه زیات امن دی خو د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې پر رپورت کې ویل شوی دی چې د تیر کال د اگست د میاشتې تر د دې کال د فروری د میاشتې پورې په افغانستان کې د طالبانو د واک په وخت کې تر د 1300 پورې عام خلک په بریدونو کې وژل شوی دي د مارچ او بیا د اپریل په میاشت کې د نورو بریدونو په وجه په دې وجنه کې په لسګونو نوره اضافه شوې ده د کابل اوسیدونکو میرویس شاپاس وایي ډېر خلک په جماعت ته برید لري په یره د مانځه لپاره راځي
لکه څنګه چې نن زه د جمعې مانځه ته لاړم یعنی د زړه آزاد په سر لا نړم ډېر له ویرې نه ډېر له ترس نه ډېر له دې نه چې زه فکر مې کوم چې اوس به انتحار وسي یا اوس به انفجار وسي یا به اوس کوم حملات وسي په مسجد کې
د دایښ سره تړلې د دایښ خراسان په نامه ډله په کال 2016 کې افغانستان ته ورخلې با او تیر د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د وخت لاسه کوونکو طالبانو د لپاره د ټولو غټ چیلنج په توګه رامخته شوه طالبانو د دایښ خلاف ننګرهار کې کوټلي عملیات کړی دي د مقامی خلکو تر مخه د دایښ مړی د ونو نه ځولن کړل شوی وو دغه سي طالبانو په کابل او نور علاقو کې د دایښ خلاف د لټنې عملیات هم کړی دي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لپاره مشر انجینر بشیر ای پی خبری ادارې ته ویل دي چې په ننګرهار کې د دایښ مرکز د منځه وړل دي
هغه خلک چې راغلي دي په کورونو کې باز زینو کې چته پټي یو نیم نه په غرونو کې دوه ځل لري یو لیش زیات سره یو لیش دي چې شل سانتي زیات راځي دوه ځل نه لري چې په هغه کې د دوه حاکمیت نو او نه د سشته د دایښ په نوم باندې او نه دلته د دوه وسغه مرکزی کومنده پاتې ده
نړیوال څېړونکو یې لري چې د طالبانو د واک لاندې وستواله ډلې د ځان د پاره ملګری پیدا کولی شي طالبانو په خپل صفونو کې د مشکوک تنانو د سار ته پاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده او دغه سي کمیټه مطبوعاتو ته ویلي یو شمېر تنان یې د خپل صفونو نه لري کړی دي څېړونکو وایي دایښ په افغانستان کې د طالبانو د بری جشن په ډومبو ورځو کې د هواد نه په وتونکو خلکو باندې د بریټ سره پیکه کړی دی او په راتلونکي موده کې به هڅه کوي چې طالبان لا د نور فشار سره مخ کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. بلخوا شمالي وزیرستان کې د تاوان او بنو کې د انصاف غوښتنو لپاره پر لتونه روان دي. په دې اړه باندې د سیمینه زموږ سره ډیوا خبریال عدنان بیٹنه موجود دی. ورته کلی وایو ستړی مشه په خیر علی عدنان بیٹنه صاحب.
مهرباني نصر الله صاحب.
عدنان بیٹنه صاحب، په شمالي وزیرستان کې د دوکانونو تاوانونو لپاره بیا پرلت پیل شوې ده. دوی مخکې غوښتنه نه منل شوې کنه دا پرلت بیا ولې پیل کړه؟
مهرباني نصر الله صاحب، زه خپل اروپین کو توم چې شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې ضرب اعظم وخی ضرب اعظم عملیات شو او دې عملیات په پایله کې دلته په میرال شاه او میرالی بازارونو کې دوکانونه او مارکیټونه هم راکړی شي وو چې تر هغه وروسته بیا ځای دوکاندارانو احتجاجي مظاهره کړې وي او دغه احتجاجي مظاهره نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې د صوبې مرکز پېښور او اسلام آباد کې هم کړې وي. تیر 2014 کال کې بیا حکومت د دې تاوان منلې وو او دوی ورته ویلي وو چې کوم دوکانونو کې چا د سامان تاوان شوی هغه د پر نږدې 6 ارب روپۍ چې وي هغه منظوره کړې وي صوبایي حکومت، او دغه سي چې د چا دوکان ورن شوی هغه ودانې 3 لک روپۍ او چې کوم ورسره د دې ملکیت قبضه شوی یا پخې کورونه جوړ کړی شوی دي یا سرکاري ودانې جوړ کړی شوی دي هغه 15 لک روپۍ د ایوي ودانې ایوي مرلې ورته ویلي شوی وو. خو بیا دغه خلک وقت په وخت احتجاجي مظاهره کوي او وایي چې دوی سره خو دغه ژمنې شوي دي خو دغه تاوان تر اوسه پورې ورکړل شوی نه دی او په دې کې تقریبا نږدې 2 کاله پورې وخت ووته او دغه د علاقې تجار انتهایي زیات ځپل شوي ځکه دوی مجبور شوي چې بیا احتجاجي پرلت پیل کړی دی او دا تر هغه روان وي چې دوی دغه غوښتنې منل شوي نه وي. بل طرف ته زموږ د علاقې انتظامیه سره بیا رابطه هڅه وکړه خو چې کوم ډي سي دی یا د علاقې نه چې کوم د هغه منسټر دی د بیا آبادکاری اقبال وزیر هغه خو خپل جواب نه ویلې خو چې کوم د انتظامیه دفتر د هغه چرواکو دا خبره تایید کړه چې دا خبره درسته دي دوی تر اوسه پورې امداد نه دی ورکړی شوی خو دې د اکاونټ ته پیسې راغلي دي چې کوم راغلي دي او دا د یو عمل نتیریږي او دا عمل چې څنګه پوره شي نو د دې دغه چکونو ورکولو لړۍ به هم شروع شي او دې د اول چې تقریبا نږدې په ورځ یا دوه کې به دغه چکونو ورکولو لړۍ چې دا به دې شروع شي د کوم تاوان دی هغه به دې ته ورکړی شي.
صحیح عدنان بیٹنی سے پبنو کې چې کوم پرلت روان دي د مداخل قبیلې نو دوی دا پرلت په مغختنې سدي او دا به در کم حد پور روان وي.
دغه پرلت نن په نهم ورځ هم روان دي او دا تر هغه ورسته شروع شوی چې د شمالي وزیرستان سره په کوله په خوست سیمه کې د جړ جزرو بمبار شوی وو او افغان طالبانو د تور پاکستان پورې کړی وو او دا ویلي وو چې په دې کې نږدې و سرویس پورې کسان وژل شوی چې په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دغه سي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف هم تایید کړی چې په دې کې شلو پورې ماشومان چې دي هغه وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان دغه احتجاج کوونکي وایي چې دا هغه خلک په نقشه شوی دي کوم چې شمالي وزیرستان ضرب اعظم اتنه امن افغانستان ته تللی وو او هلته پیرولو او دوی دغه غوښتنه کوي چې دغه وژل شوی کسانو چې دي انصاف وشي او له دې سره سره دغه پیښتې پلټنې وشي او بل دا هم وایي چې ضرب اعظم اته کاله پوره شوی دي حکومت بیا بیا دغه دعوی لري چې دغه علاقه د هر قسمه امنۍ څخه پاکه کړی شوی ده که د حکومت دغه وادي سمې وي نو بیا دغه علاقې نه به کړی شوی خلک نور د کډوالې ژوند نشي تیرولی او دا د بیرته خپل علاقو ته واپس کړی شي. خو دغه احتجاج کوونکو سره موږ چې اوس لسه به اول هم خبرې کړي نو دوی وویل چې تر اوسه پر دې سره هیڅ قسمه حکومتي چارواکو رابطه نه کړي خو بیا چې کله ازموږ په خپل باندې حکومتي چارواکو سره رابطې هڅه وکړه د نوم نش کارولو پر سر باندې ځنې حکومتي چارواکو دا خبره تکرار کړه چې دین وړاندې د چکم د مداخل قبیله مشرانو هغه ورسته شی وو او هغه ته ویل شی وو چې تاسو احتجاج ختم کړئ تاسو چکم د استنځ دا خبر بلاره خبره کړئ شي خو تر اوسه پورته مداخل قبیله مشرانو دوی سره هیڅ قسمه رابطه نه کړي نو دغه چارواکو چې دوی بیا کوشش کوي چې د نور چکم وزیر کمی جرګه ده هغه د لارې دغه احتجاج کوونکو سره خبرې وشو دوی دغه مسله چې دغه واور کړو دوی د مسله ختم کړئ شي.
دا بل طرف ته غلام خان بندر چې کومونو هغه بند او هغه وسم بند کنه د کولاوی دوه خبره راغله.
غلام خان بندر د افغانستان سره د تکړه تګلار ده چې له شمالي وزیرستان نه خوست په ګاډي زیار راځي او دا تر هغه ورسته درول شوی و چې درې ورځې وړاندې د پوز ویاندې ادارې اي اس پی ار ویلش په دیو ګر سیمه کې په یو وسلوال برت کې درې د پاکستان پوز عسكر چې دی هغه وجر شوی دی. بیا انتظامیه ویلی و چې د دلته د امنی او د لټون عملیات په پایله کې غلام خان خپل چې دا هغه ترل شوی ده او تر دې ورسته بیا د علاقې چې کوم تجار خلکو کاروباري خلکو هغه په سخت اندښنه سرګند کړي وو او دوی ویلي چې دا د کاروباري وزري سرچینه د دې لپاره بیرته پرانستل شي. نو اوس انتظامیه تازه دغه رپور ورکړي چې دغه د غلام خان پوله چې د درې ورځو راځي د زنج کار و دغه مشام د شپږو بجو وروسته د هر کیسه ټرک ورخونه پسې کړی شوی حکم چې تجار یعنی د گاډو یا د تجارتي گاډو تک راتګ دی هغه اجازه په دې لاره باندې ورکړي شوی ده.
صحیح ډیر زیاته مننه عدنان بیٹنی صاحب د وخرا کول معلومات شریک کولو
مهرباني کور ودان.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانس یو د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
دا وایس اف امریکا ډیو دا بلخوا د بيدرک بلوچانو د پاره غک پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ وای د بيدرک بلوچانو د مندنې اختیار او اصل واک د پاکستان د پوسټ سره دی. د کوټي څخه د ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی پر رپورت کې درته نور تفصیل وړاندې کوو.
د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ وای د شابه شریف دا اعلان د دې مکمل پخلای کوي چې د دې هواد اصل واکدار پوز او د غسل لشکر باجوادي
د دې باندې چې موږ هغه انده خبرې کوو نو بیا وزیر اعلی سره یا گورنر سره دا ګر د به اختیارات دي بیا موږ ډایرکټ آرمی چیف سره یا آی آی سی سربراه سره ډایرکټ انده خبرې کوو یا غوی سے مجھ مطالبہ کہوں کہ مجھ مسئلہ لاپتہ افراد کا دے تحل کئی
شریف دلادرک کسانو دا مندلو پا آڑا یو شپیغام ورکڑی
او لوائکینم ناستو دے ہم آوری دلی دا دے خبر دے ہم دیر ماجوسو کہ مجھ دیر امیدو دا دے سا کہ دا بلوچستان ترازی یو شخ خبری گئی او لاپتہ افراد دا پارا کے لاپتہ افراد د دیوار اختر خپل کورونه کې کی
لمړي وزیر د اپریل پر دروستمه د کوټي په یو ورځنی سفر کې د خوځدار او کوچلاغ ترمن د سړک ته پراخېدو پرانست غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ایالت وکیلانو سیاسي مدني فعالانو او سیاسي مشرانو په بلوچستان ایالت کې د پرمختګ یا ترقیاتي کارو ترڅنګ د لادرک کسانو د ستونزو د هوارولو غوښتنه ځینې کړې ده. شهباز شریف وویل
اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا
زب پدے لڑکی دزل اخلاص استاس لرخ سر رخ پر تکوم او پدے اڑ چکم واقدار کسان دی اب ذمہ واری پر غاڑ د لہغوی سر پدے اڑ خبری کوم دا خبر به د قاعده قانون او میرٹ پر اساس کو چې دا ڈول دا مسئلہ حل سی
قاعده قانون اور میرٹ کے اوپر اس بات کو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو.
شاغلی شهباز شریف د خپل وینا پر مهال زیاته کړه چې ترڅو د لادرک کسانو ستونزه نوی حل کړل شوی د بلوچستان یا لستونځي به د کمیدو پر ځای لا نور زیاتیږي. د شهباز شریف پر دې بیان پر ټولنیزو رسنیو کې استاد عبد میر پر خپل فیسبوک پاڼه کې روزو امکار دی چې د لادرک کسانو د ستونزه د حل اختیار د ملک له وزیر اعظم سره هم نسته او چې له چا سره اختیار دی هغه دومره زور ور دی چې د ملک وزیر اعظم هم په دې اړه نه حکم کولای شي او نه له هغوی څخه کومه پښتنه. په بلوچستان ایالت کې له تیرو څلور سیزو راهیسې د خلکو د لادرک کېدو لړۍ پیل شوی. د لادرک کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د زرګونو کسانو د لادرک کېدو تور پورې کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوال سازمانونه او بلوچ کانفرنس سیاسي او وسلوال ګوندونه د لادرک کسانو تور د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو د پوز په شمول استخباراتي ادارې تل دغه تورونه ردوي. د پاکستان پوځي او ډیری سیاسي مشرانو وخت نا وخت دا تورونه پوری کړي چې د پاکستان دشمن قوتونو په لاس ځوانان د پاکستان پر ضد وغرو ته ختلي او بیا هغوی ته د لادرکو نوم ورکول کیږي. بلوز کمپرس سیاسي ګوندونه، مدني تنظیمونه او د لادرکو کسانو کورنیو په وار وار له حکومت او د پاکستان له استخباراتي ادارو غوښتي چې له لادرکو کسانو سره دي د قانون مطابق چلند وسي او که هغه په کوم جرم کې ککړ وي و عدالت ته دی وړاندې کړل سي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای ڈیوا کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا دیو دا دیو تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او ټلګرام باندې هم فالو کولای شي. زو د ریوال خبرونو طرف ته چې امریکایي سفارتکار بروانه اونۍ اوکراین ته بیرته تک پیل کړي، اول به لویدیز خار لیویو ته او بیا پلازمینې کیف ته بلاړ شي. د خبر تر مخه یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي امریکا اوکراین ته نور پوځي مرستې ورکوي چې د روس د بریدونو مخنیوي وکړي. نور تفصیل درته د منزه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د وی او ای خبر تر مخه یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي امریکا اوکراین ته نوري پوځي مرستې ورکوي چې د روسیې د بریدونو مخنیوي وکړي. د چارواکي په وینا صدر جو بایدن پر بریجت برینک د اوکراین لپاره امریکا نوې سفیر وټاکی. څوک چې دا وخت په سلواکیا کې د امریکا سفیر دی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دغه ګام چې دوی یې پورته کوي د اوکراین سره د ژمنې څرګندونه ده او دوی به زر تر زره خپل سفارتکار کیف ته واستوي. نور د اروپایي یونین او ناتو هیوادونو غړي هم خپل سفارتکار کیف ته لیږي چې پکې د آسټریا، بلجیم، چک ریپبلک، فرانس، ایتلی، سلواکیا او سلووینیا شامل دي. د برتانیې حکومت هم د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې زربا کیف کې خپل سفارتخانه پرانیزي. راپورونه وایي د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا په اوکراین کې د سفارتکارانو بیرته پر ځای کول دی په لته اشاره کوي چې په اوکراین د روس د دوه میاشتو جګړې وروسته حالات بیرته امن په لور روان دي. د یکشنبې په ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هم په کیف کې د اوکراین د صدر ولادیمیر زلنسکی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلې دي. روسیې چې په فبروري 14مه په اوکراین کړې وو، دا د هغې وروسته د امریکا د کوم لوړ پوړو چارواکو د اوکراین لومړی سفر وو. د امریکې د بهرنۍ چارو وزیر د نهه یا سه شنبې په ورځ په جرمني کې یوه غونډه کې ګډون کوي چې په کې امریکا به او نورو ائتلافیان یې د اوکراین په اړه مشوره کوي. ویل شوي د لویدیز هیوادونو د پوځي اتحاد ناتو مشر جنرال ستولتنبرګ او د اوکراین د دفاع وزیر اولیسکی ریزنیکو به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په یاد غونډه کې به د اوکراین په تازه جنگي حالاتو، د روس د بریدونو پر ضد د اوکراین مزاحمت او اوکراین ته د ضروري مرستو په اړه خبرې کیږي. لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي امریکا به اوکراین ته نوري مرستې هم ورکوي. د چارواکو په وینا امریکا د بهرني مرستې په لړ کې د 213 میلیون ډالرو نه د زیاتو مرستو ورکول اراده لري چې پکې به د اوکراین په ګډون 15 نورو اتحادي ملکونو ته فندونه ورکول شامل وي او دا مرستې به د اوکراین په ضرورتونو کې مرستندوی وګرځي. روسیه چې اوکراین باندې برید کړی دی، له هغې وروسته امریکې او د اوکراین لپاره د 3.4 اربع ډالرو مرستو اعلان کړی دی. منزه شهید، دیوا امریکا غاگ واشنگتن دی سی.
د دیو سره اوسې د وایس اف امریکا دیو دا په فرانس کې چې کوم انتخابات یا وټونه کېدل د هغې نتیجې راغلي دي. د فرانس موجوده صدر ایمانوئل ماکرون صدارتي انتخابات ګټلې. د امریکای صدر جو بایدن ماکرون ته په صدارتي انتخابات کې په ګټه کې دوی ټویټر د لارې مبارکي ورکړې ده او ویلي دي د فرانس صدر سره همکاري به دوامدار ساتي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار محمد علمگیر خان په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د فرانس اوسري صدر ایمانوئل ماکرون خپل خلاصي سیالي مارین لوپن ته د فرانس صدارتي ټولټاکنو کې ماته ورکړې او انتخابات یې بیا ګټلې. صدر ماکرون د مارین لوپن د یو سلبخت اشاریه 15 فیصد ووټونو په مقابله کې 85.5 فیصد ووټونه اغستي، کم چې د کال 2019 عام انتخابات کله چې دوی په لومړي وار یو بل ته مخامخ شو په نسبت کم دي. په تیر شلو کلونو کې د پخوانی صدر یاک شیراک نه پس صدر ماکرون لومبه فرانسوي صدر دی، کم چې په دویم وار د فرانس صدر منتخب شو وي. یاک شیراک د مېرمن لیفن پلارتا ماته ورکړې با. فرانس کې ډیرو خلکو صدر ماکرون لا د مارین لیفن د سختریزه خلاصي سیاست په مخالفت کې ووټ ورکړې. صدر ماکرون وای چې کوشش وکوي چې هیواد ټول بیا یو موټی کړي.
زما هغه ټول هیوادوال په پام کې دي چې چاچی د ووټ اچولو څخه ډډه کړې ده. د دوی چوپتیا خای چې دوی په هیڅ انتخاب نه دي خوشاله. د کوم چې مونږ باید جواب وایو، زه د هغه چا فکر هم لرم چا چې میرمن لوپن لا ووټ ورکړي او نن ماخام نا امید دي. زه اوس د یو پارټۍ نه بلکې د ټول ولس مشر یم.
په دریم وار صدارتي انتخابات بیللو پرته د اتوار ورځ د ټاکنې د مارین لوپن انتخاباتو کې بهترینه کارکردګي وه. هغه دا وار خپل دریس کې نرمي هم راوستلې وه او زور یې په ګرانه وو او د مسلمانانو خزو د حجاب مخالفت نه هم پر شاشه وو. د خپل بیلات قبلولو په وینا کې هغه ویل چې دا غي خلاصي تحریک ډېر ګټي موندلې دي.
موږ ژمنې اوس نورې هم قوي دي او د فرانس د دفاع خواهش مو لا پیاوړی دی. زه نن هیڅ کرکه او بغض نه لرم. زر ځل زموږ د خاورو لاندې کولو هڅه وشوه، خو تاریخ هغه ټول خلک غلط ثابت کړل چا چې زموږ د ورکېدو هیلې لرلې. دې ماتې ماته امید رابخلی دی. دې نتایجو د فرانس او د اروپا مشرانو ته ښوولي چې د فرانس خلک د دوی خلاف دي او دوی دې نه مخ نشي اړولی، او دا چې د فرانس د ولس غټه برخه غټ بدلون غواړي.
د تیر شورو پر ورځ خپل یوازینی سیاسي بحث کې میرمن لوپن او ایمانوئل ماکرون په داخلي او خارجي تګلاره غټ اختلاف درلود. میرمن لوپن د توانای د تیلو نه علاوه نور وسیلو خلاف وه او غوښتل یې چې فرانس ته د ناتو او یورپي ائتلاف په شان سازمانونو څخه ځان راغونډ کړي. د یوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي ایمانوئل ماکرون ته د ګل په سحر انتخابات بیا ګټلو باندې مبارکي ویلې ده او هغه د خپل ټویټر اکاونټ څخه یو ټویټ کې صدر ماکرون ریښتینی ملګری بللې. د یوکرين په معاملې د فرانس رول او پروس بندیزونه لګولو کې د فرانس کردار ورستو ډیر یورپي مشرانو د صدر ماکرون په ګټه خوشاله سرګندې کړې دي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیوا د خبري خبرونه لا دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل شخصي او سیاسي کمپاین لپاره راوتل دي. دا کمپاینونه د سیاسي مرستو او د فند راوندولو په لړ کې د هغه ګوند لپاره خورا مهم دي، ځکه چې ولسمشر جو بایدن په هاوس او سنټ کې د خپل اکثریت ساتلو لپاره له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا غ خبريالې نتاشا راپور تاسو ته منځه شهید وړاندې کوي.
ولسمشر جو بایدن واشنگتن او اوریګون کې د خپل پارټۍ او کمپاین لپاره سیاسي او شخصي سفر وکړ. دا هغه ایالتونه دي کوم چې ولسمشر جو بایدن په کال 2020 ټاکنو کې په پراخه کچه ګټلی وو او ډیری رای ورکوونکي د موسمي بدلون په مسلې د رای ورکونې لپاره هڅول شوي وو.
The crisis on the environment has become so obvious.
د مرحلې ته رسیدلی یو چې د چاپیریال بحران خو را څرګند دی. د پخوانی ولسمشر د پام وړ استثنا سره موږ واقعا اوس فرصت لرو چې هغه څه وکړو چې موږ دوه پنځه یا لس کاله د مخه نشو کولی.
موسمی بدلون ته ځواب ویل د رای ورکوونکو لپاره په دې منځمهاله ټاکنو کې د اوکراین د جګړې او د سترې محکمې ګمارنې سره یو شان مسله ده، خو رای اچونه په دوامداره توګه ښیي چې د ډیموکراتانو لپاره تر ټولو لوی ټاکنیز مسؤلیت د امریکا د اقتصاد په اړه اندېښنه ده.
موږ په کومه کچه بیروزګاري لرو او سپینه مڼې صحیح ده چې په دې ټینګار وکړي، خو خلک په اونۍ کې څو ځله خوراکي توکو دوکانونو او د تیلو سټیشنونو ته ځي او دوی خورا لوړ نرخونه ګوري او د دغې ګرانې له کبله ډېر اندېښمن دي.
د اوکلند اوسیدونکی جیسن ایمرسن وایي هر څه اوس ډېر ګران ښکاري.
د تیلو نرخونه په ښکاره ډول لوړ دي، هر څوک پوهیږي. تاسو پوهیږئ کله چې زه خپل کار لپاره ښار ته ځم په هر ګیلن اوس یو ډالر اضافه ورکوم، او بیا تاسو پوهیږئ موږ هغه ټالونه لرو چې دا تیر کال پرتله یو ډالر لوړ شوی، د هګیو قیمت هم یو ډالر لوړ شوی، نو هر څه لږ تر لږ یو ډالر لوړیږي کوم چې تاسو پوهیږئ په خرچې کې اضافه کیږي.
د اوریګون په پورتلند کې ولسمشر بایدن وویل چې د هغه ګوند 1.9 میلیون نوي روزګارونه رامنځته کولو کې مرسته کړې او د ملي زیربناو یا اډانو په لوړولو کې د پانګونې لومړیتوب تکرار کړ.
ډېر وخت شوه چې امریکا په خپلو هوایي ډګرونو، بندرونو او ریلونو کې سرمایه کاري نه ده کړې. موږ تر ټولو ښه انفراسټرکچر یا اډانه لرله. په نړۍ کې مو تر ټولو ښه اډانې جوړې کړې دي. دا یو حقیقت دی.
دا غیر معمولی نه ده چې د ولسمشر ګوند په منځمهاله ټاکنو کې د کانګرس څوکۍ له لاسه ورکړي، خو ثبات وایي چې دا منځمهاله د ولسمشر بایدن لپاره په ځانګړي ډول سخت کیدای شي.
په داسې حال کې چې بایدن د خپل دور نیمایي کې خورا ضعیف حالت کې دی، نو ډیموکریټان اوس واقعا په یو سخت حالت کې دي او امکان لري چې هاوس له لاسه ورکړي او په اسانۍ سره سینټ هم له لاسه ورکولی شي. دا د نورو ولسمشرانو په پرتله د بایدن لپاره ډیر ناورین دی، ځکه چې په هاوس یا سینټ کې د ریپبلیکنز ډیرې رائے دي چې بایدن ته د غو د پروګرامونو لپاره شتون لري.
د ریپبلیکن ملي کمیټې په پرتله چې 200 میلیون ډالر دی، ولسمشر بایدن د ډیموکراتیک ملي کمیټې لپاره مرستو راټولولو په لړ کې د مارچ تر پایه د 170 میلیون ډالرو څخه ډیر ډونیشن راغون کړی. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مرازی، دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بیخي بې ضرره دي، د صحت د نړیوالې ادارې او د قومي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کالو کم ماشومانو ته دغه واکسین وکئ او د ټول عمرې مرض نه خپل ماشومان بچو ساتئ.
دا وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په امنایزیشن اونۍ چې کومه ده په خبر پښتونخوا کې پاکستان کې شروع شوې ده، په دغه اړ کې خپل بچو ته ټیکې او خطرې خامخا ورکړي، د قوت مدافعیت زیاتوي. په دې اړه باندې به نور خبرونه کې یا د ډیوه په فیسبوک باندې تاسو دغه رپورت هم کتلی شئ. وزو د بل رپورت طرف ته، ترکی په ټول یورپ کې د ښځو د مرګونو په اړه ډیر بد ریکارډ لري. دغه تشدد د مخنیوي په اړه راوچت شوی یوازینی تنظیم وی ویل سټاف فیمیسایډ پلیټ فارم دی چې حکومت غواړي د عدالت د لارې بند کړي. په ټول ترکی کې د حکومت د دغه ګام پر ضد مظاهرې راپارېدلی دي. د وی وی ډورن جونز رپورت د بختور شاه په غږ کې درته وړاندې کوو.
د ترکی په استنبول ښار کې مظاهره چانو د هغه خزو تصویرونه اوچت کړي دي چې خپل ملګرو یا خاوندانو وجلی دي. وی ویل سټاپ فیمیسایډ پلیټ فارم نومې تنظیم غړي په دې مظاهره کې تر ټولو وړاندې دي. څوک چې غواړي د ښځو د وجلو په ضد په سیاسي اجنډا فشار واچول شي. هر څه که دغه تنظیم په ترکی کې د ښځو د وجلو په ضد هلې ځلې پیل کړې وي، خو اوس د خپل تنظیم د بچ کولو دپاره مبارزه کوي، ځکه چې د ترکی حکومت پرې د اخلاقیاتو او کورني اقدارو د سرغړولو تورونه لګولي دي. دا په دغه مظاهره کې شریکه یوه ترکۍ میرمن ده چې خپل نوم ښودل نه غواړي.
زه په دې ډیر په قهر یم، زه په دې ډیر خفه یم. زما په خیال دا زموږ ښځو سره بې انصافي ده. موږ خو د جرمونو په ضد مبارزه کوو او حکومت زموږ مرسته نه کوي. زه په دې ډیره پریشانه یم.
په ترکی او بهر نړۍ کې هم خلک د دې ډلې ستاینه کوي چې ښځو ته د تحفظ ورکولو کې د ترکی د حکومت ناکامي په ډاګه کړې ده. دغه ډله هغه کورنیو ته قانوني مرسته هم ورکوي د چا ښځې چې وجلی شوي وي، خو په عدالت کې د دغه تنظیم په ضد مقدمه روانه ده او د ترکی سرکاري وکیل د دغه تنظیم د بندیدو خبرداری ورکړی. فیدان اتسلیم د سټاپ فیمیسایډ تنظیم جنرال سیکرټری ده.
دا ډیره ویرونکې خبره ده. موږ په دې بیخي خبرې نه کوو چې که زموږ دا تنظیم بند سو نو څه وکوو. موږ د خپل تنظیم د بندیدو په ضد مبارزه کوو، خو د دې په ضد د بندیدلو دړکې هم د زور زیاتۍ او د ښځو د حقونو سرغړونه ده او دغه ولسي جمهوري تنظیمونه د حقونو خلاف پالیسي ده.
ځینې څېړونکي وایي دا د ترکی د صدر اردوان یوه هڅه ده چې د خپلو سخت دریځه پلویانو اوټونه وګټي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. صدر اردوان ترکی د ښځو د حقونو په اړه کېدونکي استنبول کنوینشن نه هم بهر کړی، کما چې د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي لومړۍ نړیواله پریکړه وه، خو د ترکی حکومت دغه د کورني اقدارو په ضد بللې وه. د امریکې خارجه وزارت سږ کال په خپل رپورټ کې د ترکی حکومت د ښځو سره د تشدد په مخنیوي کې ناکامه بللې، او د بشري حقونو تنظیمونه هم په ترکی کې د ښځو د حقونو دغه تنظیم په ضد قانوني ګامونه غندلي دي. ایما سینکلیر د بشري حقونو د څار غړې ده.
This platform's been highly successful.
دا تنظیم په ټول ملک کې د یوې مودې راهیسې د ښځو د حقوقو په اړه په بیداری خورولو کې ډیر کامیابی سره کار کوي، او د دې تنظیم بندول په داسې وی چې دوی ته د خپلې کامیابی مبارزې سزا ورکول کیږي.
د وجل شو ښځو خپلوان د دغه تنظیم کلکو پلویانو کې دي، څوک چې وای ملاتړ به نه پرېږدي. نهاد پلندوکن د سټاپ فیمیسایډ تنظیم پلوی دی، د چا لور چې هم وجله شوې ده.
سټاپ فیمیسایډ زموږ خپل تنظیم دی. که څوک په دې برید کوي دا به په موږ برید وي. هغوی زموږ زخمونه بیا راتازه کول غواړي.
د دې مظاهرې په اخره کې د وجل شوو ښځو نومونه اخیستل کیږي، چې داسې ښکاري په بله مظاهره کې دغسې نور ډیر نومونه په دې لیست کې شامل وي. خو که حکومت د دې تنظیم په بندولو کې کامیاب شو، نو بیا به څوک نه وي چې د داسې وجل شوو ښځو د انصاف دپاره غږ پورته کړي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
دیو سره اوسې د وایس اف امریکا دیو دا دیو تاسو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب، ټلګرام باندې فالو کولای شئ، د خپل ملګرو سره شریکولای شئ. کتاب سره د غیپونو نوی د غیپونو ډاونلوډ کړئ، بیا پر هغه کې ویو دیو سرچ کړئ او دغه لایک کړئ، نو تاسو به نړیوال چې کوم خبرونه دي سیمه ایز او بیر پاکستان په سیاست باندې چې کوم اهم پټونه دي هغه به تاسو په دې باندې په اسانه موندلی شئ. تاسو په ویو ویب باندې چې کوم لیکنې دي هغه هم تاسو په اسانه لوستلی شئ. د ډیوا چې کوم دا ویو ډیوا باندې چې کلم تاسو څغواړی چې هغه په اهم موضوع باندې خبر وشي، نو تاسو په فیسبوک باندې خپل میسجونه موږ ته پرېښودلی شئ. د خبری خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. زه نصر الله خان، د دې خپرونې پروډوسر عدنان رشید صاحب او انجینران، تاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان.